آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی نن د دوشنبه ورځ د 1400 نویم کال د میزان د میاشتې 1400 د 2015 کال د اکتوبر 15 نیټه ده. د خبرونې په پیل کې د خبرونو لنډیز درته حسیب الکوزی اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر ویلي دی چې د قندوز د هوایی بمباری پاکله به شفاف او بشپړ تحقیقات وسی. ترکیه روسیه ته خبرداري ورکړی دی چې جټ الوتکې دی بیا د ترکیه قلمرو ته ننوځي او امریکا او یو ولسو نورو هیوادونو یو ستر تجارتي تړون بشپړ کړي.
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ژمنه کړې چې د کندوز د هوایی برید په حق له به شفاف او بشپړ تحقیقات وشي. په دې برید کې چې د افغانستان په شمال کې په یو روغتون شو لږ تر لږه 22 کسه پکې وجلې شول او په کوټه کې د پولیو له کبله د یو ماشوم تر مړینې وروسته روغتیایي مسؤلینو په قندهار کې هم خپله پاملرنه زیاته کړې ده. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري.
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ژمنه کړې چې د قندوز د هوایی برید پاکله به شفاف او بشپړ تحقیقات وسی. په دې برید کې چې د افغانستان په شمال کې پر یو روغتون وسو لږ تر لږه 22 کسه پکښې وژل شول. د شنبې د ورځې د برید څخه وروسته مرستندویه سازمانونو سخت انتقادونه وکړل. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال روغتیایي خیریه سازمان هم سخت انتقاد وکړ چې د دې سازمان پر روغتون باندې برید شوی دی. د دې سازمان مشرانو ویلي دي چې د هوایی برید پاکله دي ریوال به طرف تحقیقات وسی. دا سازمان وایي چې پر روغتون باندې په برید کې لس ناروغان او دوه لس تشفخانه کارکونکي وژل شوی دي. د بې سرحده ډاکټرانو د عملیاتي برخې مشر ډاکټر بارت جیسن داسی ویل:
The hospital is there since 4 years. It's a large hospital.
روختون څلور کاله کېږي چې په سیمه کې فعالیت کوي. دا یو غټ روختون دی چې د فوټبال تر میدانې مساحت لوی دی. په هغه څه چې موږ نه پوهیږو هغه دا دی چې دا ولې وشو او موږ قطعا دا استدلال نه منو چې په پیل کې ویل کېدل چې دا هوایی برید جانبي عوارض دي.
په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. امریکایي چارواکو چې د نوم د نه اخیستلو په شرط یې د مطبوعاتو سره خبرې کړې دي وایي چې امریکایي خاصو ځواکونو د هوایی برید غوښتنه کړې ده ځکه پر دوی برید شوی دی. او افغان چارواکي بیا وایي چې د روغتون د محوطې څخه د دوی پر ځواکونو باندې طالبانو بریدونه کړي دي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر انتونیو ګوټرس خبرداري ورکړی دی چې که په داسې حال کې چې لکونه انسانان په نړۍ کې د جنګونو شخړو او نورو مسلو له کبله بې کوره کېږي د دوی سره مرسته کوونکي ټولنې هم د مالي ستونزو سره مخ دي. په جنیو کې د مهاجرینو نړیوال کانفرنس د پرانستنې په وخت ښاغلي ګوټرس د مهاجرینو سره د مرستو دپاره د لا نورو مرستو غوښتنه وکړه. هغلی ګوټرس ویلي چې د اروپا د مهاجرینو مشکل د نړۍ د روانو مسلو نه یو مسله ده. هغه زیاته کړه چې د مثال په توګه په تیر یو کال کې د شخړو د لاسه د جنوبي سودان، یمن، مرکزی افریقا، د نایجیریا، یوکراین او افغانستان دننه او بهر په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي.
همدا اوس موږ خبریال اکرام شینواری را سره پر لین دی او وایي چې د کابل د دالمان په سیمه کې ډزې اورېدل کېږي. د چین څه خبره سوې ده؟ نور جزئیات به د شینواری صاحب نه واخلو. شینواری صاحب، تازه معلومات څه دي او څه پیښه سوې ده؟
بلې، نن ماښام د ریپورټونو له مخې د کابل د دالمان په سیمه کې د نیم بلوچ کور سره نږدې چې هغه د هلمند پخوانی والي و یو دالمان ډېر برید شوی دی. خودی بکنه اوی چی آقا تا پدی بریت کی زیانی داره سیده ده. البته همونگه دیگه کشو کشو کنه چی آقا وزارتنا پدی اکلا تفسید واخلو خو در اصلا پدی بانی بانی لیشوی نیو. مگر این شایده همونگه تیویلی چی تاگه چاوزنه شویده خو این چاوزنه که در پیش شوی سر زیان پراک لا معلومات نشتا
مننه پراتون کو خبرونه کې به تاسو نه نور معلومات واخلو شین وری صاحب د سیمیاو نړۍ خبرونه ته د امریکا د امریکا متحده ایالاتو جاپان او د آرام سمندر لسو هیوادونو نن د دوشنبه په ورځ د آزاد تجارت یو ستر تړون بشپړ کیچ په لړ کې به د سوداګری پر وړاندې پراته خندونه استکیږي او د نړۍ د تقریبا 40% تجارتي کاروبار د لپاره به قوانین او مقررات ټاکل کیږي د امریکا د آرام سمندر د دواړو خواو د هیوادونو تجارتي تړون یا د ترانس پاسیفیک پارتنرشپ نن د امریکا د جورجیا ایالت د اتلانتا په ښار کې بشپړ شو. پر دې تړون باندې تقریبا و کاله مذاکرات وسول او ځینې وخت به هم مذاکرات جنجالي کېدل، ځکه پر زراعتي توکو، لبنیاتو، نویو موټرو، وروستي ټکنالوژیکي توکو، دارو درملو او نورو توکو باندې ځینې تجارتي بندیزونه وضع شوي و. دغه راز د تړون پر وړاندې د چاپیریال ساتنې مذاکراتو او د کارګرانو مقرراتو هم خنډونه ایجاد کړي و. د دې تړون بشپړېدل د امریکا د ولسمشر د پاره په خارجي سیاست کې یو ستر لاسته راوړنه ده، که څه هم چې په کانګرس کې د دې تړون تصویبېدل نامعین ښکاري، ځکه د کانګرس غړي شایي تر راتلونکي کاله پورې غور پرونه کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکو. ویل کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه مارانو په سوریه کې یو بل تاریخي ځای هم نړولې دی. د ډلې د سوریه شمال ته د پلمیرا د لرغوني ښار د بریاتاک په نامه لرغوني ځای نړولې دی. ویل کیږي چې د غزې 2000 کاله تاریخ لري. د پلمیرا لرغوني ښار د یونسکو لخوا یو مهم کلتوري سیمه بلل شوې ده.
ترکیه نن د دوشنبه په ورځ ویل چې یو روسي جټل وته کې د سوریه سره سرحد نږدې د ترکیه قلمرو ته ننوتلې ده، چې لامل یې د ترکیه دوو اف 14 دولو جټل وتکو یا د سوي روسي الوتکه د ترکیه د خاورې څخه بدرخه او وستلې ده. د ترکیه د باندنیو چارو وزارت نن د دوشنبه په ورځ ویل چې پېښه د شنبه په ورځ سوي او ترکیه روسي ته خبرداري ورکړې دي چې کچيري بیا داسې وسی نو روسیا به یې د قبو مسولوی. په ترکیه کې د روسیې د سفارت چارواکو ویلي دي چې ترکی چارواکو ته د پیښه پاک لازم توضیحات ورکړي دي.
د شنبه په مخام د طوفاني بارانونو لکبله د فرانسې په سمندر کې د اوبو کچه لوړه شوې ده. د دریو ساعتونو په وخت کې تقریبا 3 سانتي متر باران ورېده. دغه طوفاني بارانونو ولستنه وجليدي زایو سیدون کی وای چې مړی د کانس او د انټیباس په سیمو کې په کورونو او موټرو کې مندل شوې دي. په دغه کې زیاتره مړی د متقاعدینو په یو کور کې مندل شوې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د شنبه په ورځ د غسیمې ته لاړو او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. هغه د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې احتیاط وکړي او هغه ځایونو ته د نزي چې خطر پکې موجود دی. اکثره سړکونه لاري کوسي د درختونو د ونو د رالوي دوله وجې بندې شوې دي. فرانسوا اولاند ویل چې تر اوسه پورې خطر موجود دی، خلک دی باید احتیاط وکړي.
د اروپا او ترکیه مشران نن په دې خبرې کې چې څنګه د ترکیه سره مرسته وسی تر څو د سوریه او عراق نه د ورغلیو مهاجرو د مشکل مقابله وکړي. د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوغان بروکسل ته رسیدي او د اروپای ټولنې د مشرانو سره خبرې کوي. د اروپای ټولنې ویان ویل دي چې اروپای ټولنه غواړي چې ترکیه د مهاجرینو د روان بحران په لړ کې د یو مهم ملګري په توګه لاس ورکړي. اوس مهال په ترکیه کې تقریبا 2 میلیونه عراقي او سوریایي مهاجرین پراته دي. اروپای ټولنه هیله لري چې دوی به نږدې 1.5 میلیارد ډالره د مرستو د لارې راغونډ کړي او د ترکیه په کمپونو کې پرتو مهاجرو سره به مرسته وکړي.
د امریکا په جنوبی کیرالاینا ایالت کې په خلکو غږ شوې ده چې کورونه دی د کورونه دی نوزي، ځکه چې په دې څو ورځو کې د دې ایالت په مربوطاتو کې سخت طوفان راتلونکی دی چې د یاد شوې ایالت په تاریخ کې ساره نه لیدل شوې. د ایالت والی ویلي چې پرون یکشنبه په ورځ په ځینو برخو کې 1.5 سانتي متره باران ورېدلی دی چې دا په 1000 کلونو کې مثال نه لري.
د لاتین امریکا په هیواد ګواتیمالا کې د مځکې د شوېدو له کبله د وژل سویو کسانو شمیر 111 تنو ته رسیدلی دی. د ګواتیمالا مقامات وایي چې په مړو کې زیاتره واړه ماشومان شامل دي. د پایتخت ګواتیمالا نه 14 مایل لیرې د پنجشنبې په ورځ سخت بارانونه وسول او له امله مځکه را وښویدله. د سش کال لپاره د نوبل جایزې لومړی ګټونکي لانسی وی دی په سټاکهلم کې د نوبل د نړیوالې جایزې کمیټې د درملو په څنګه کې د ایرلند، جاپان او د چین ساينس پوهانو ته یو جایزه په ګډه ورکړه. او شمالي کوریا